द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونه کې درته بیا هر کلی وایو نن د ګل ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 2مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته په کابل کې ونیمو دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 10 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشه روان کلندر
او زه مجاهد جوان.
خوښي اول د اهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان د سینیټ د بشري حقوقو کمیټه د وزیر اعظم نواز شریف په حکومت غږ کړی چې د کوټې د وکیلانو وژل کېدو په اړه جوړ کړی شوی د قاضي فایز عیسی راپور دی عملي کړي. په دغه راپور کې ویل شوی و چې حکومت د توندلارو ډلو پر ضد قوي ګامونه نه دی اخیستي.
دا چې رپورت په فرست ټایم راغلی دی ټول خلک یې اپریشیټ کوي او پکار دی چې حکومت په مانوان په دې باندې عمل وکړي.
او د پاکستان د بشري حقوقو یوې ډلې تا د کوټه سفر په وخت سیاسي ډلو مدني ټولنو او خبريالانو ویلي د پاکستان چین اقتصادي راهدارې کې بلوچستان ته خپل برخه نه ورکړي کیږي. بل خو بیا خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو راهدارې محاز د صوبې په اعلی وزیر پرویز خټک تورونه لګولي د بیجنګ غونډه کې د صوبې حقونه بیللي.
د موټر وی وبللا د ریلوی وبللا د پنجاب ټوله منسوبې قبول کړل چې کوم فیصله شوی دی مخکې ټوله منزور کړل در راس وړل.
او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې راقي چارواکي وایي په بغداد کې د ننني ځان وژنې کې برید په ترڅ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او کابو 15 نور ژوبل شوي. اخوا داعش ډلې د ترکیې په یو نایټ کلب کې د نوي کال په ورځ د هغه برید پړه په غاړه اخیستې چې په ترڅ کې 9 تنه وژل شوي وو.
او سمو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د سینیټ د بشري حقوقو کمیټه د وزیر اعظم نواز شریف په حکومت غږ کړی چې د کوټې د وکیلانو وژل کېدو په اړه جوړ کړی شوی د قاضي فایز عیسی راپور دی عملي کړي. په دغه راپور کې ویل شوی و چې حکومت د توندلارو ډلو پر ضد قوي ګامونه نه دی اخیستي. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې حکومت ورته دا نه ده ښودلی چې د ترهګرو نوملړ څوک ساتي او د توندلارو ډلو پر ضد څه ډول ګامونه پورته شوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې حتی خپل وزیر د کورنیو چارو د وزارت لخوا د غیر قانوني ګرځول شویو ډلو له غړو سره لیدنې کتنې کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو ډلې د بلوچستان سرخار کوټې سفر کړی او هلته د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د خبريالانو نه د پاکستان چین اقتصادي راهدارې د لادرک خلکو په مسله امنیتي ادارو او ګوادر ترڅنګ د صوبې د بیروزګاری په اړه خلکو نه پوښتلې دي. مطبوعات وایي زیاتره خلکو د بشري حقوقو ډلې ته ویلي دي په سی پی ایک منصوبه کې د بلوچستان صوبې ته خپل حقونه نه ورکړي کیږي. بل پلو ته پیښور کې د یو خبري کانفرنس په وخت د مدني ټولنو لخوا جوړ د راهدارې محاذ مشرانو د پښتونخوا صوبې اعلی وزیر پرویز خټک د چین بیجنګ غونډه کې د صوبې حقونو بیللو تورونه لګولي دي. پرون پرویز خټک ویلي د صوبې لپاره د بیجنګ غونډه کې وو منصوبې منظوري کړې دي. خو د راهدارې محاذ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي پرویز خټک دغه دروغ وایي او خپل حقونه د لاسه ورکړي دي. بل پلو ته د پاکستان د قومي سرشمیرنې ادارې کمشنر آصف باجوا ویلي دي د مارچ د میاشتې څخه شروع کیدونکي د کور شمیرنې او سرشمیرنې عمل به په دوو پړاو کې ترسره کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د شماریاتو د محکمې مشر آصف باجوا اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د قومي سرشمیرنې عمل به د هیواد په بیلابیلو برخو کې هم په یو وخت دوه پړاوونو کې ترسره کولی شي او د دې عمل په حفاظت او خشان سره سرته رسولو د پاره به د حکومت څخه 15,000 امنیتي عسكر غواړي. د نوموړي تر مخه د سرشمیرنې لومبه پړاو به په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مردان او پیښور څخه پیل کیږي. د غرنګ پنجاب کې به د لومبه پړاو دغه عمل د فیصل آباد ډیر غازی خان او سرګودي څخه شروع کیږي. بلوچستان ایالت کې به د سرشمیرنې په لومبه پړاو کې د کوټې جوب سی بی او د مکران ولسوالو اوسیدونکو شمیره لیکيږي او سند کې به د سرشمیرنې د لومبه پړاو عمل د کراچۍ او حیدرآباد څخه پیل کیږي او د پایتخت اسلام آباد آبادی به هم پړومبي پړاو کې شمار لیکيږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
عراقی چارواکي وایي په بغداد کې د نننی ځان وژونکي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او کابو 15 نور ژوبل شوي. ځان وژونکي په چاودیدونکو توکوبار لارۍ موټر په ښار کې یوې ګڼې ګوڼې ته رسولې او بیا یې چاودنه کړې. د پیښې ډېری قربانیان هغه کسان وو چې د مزدوري موندلو لپاره په سړک ولاړ وه. تر دې مهاله د پیښې پړه چپه غاړه نه ده اخیستې. اخوا داعش ډلې د ترکیې په یوه نایټ کلب کې د نوي کال په ورځ د هغه برید پړه په غاړه اخیستې چې په ترڅ کې یې 9 تنه وژل شوي وه. په دې اړه پام وکړئ نور حال ته د ارباب محمود علي په راپور کې.
داعش ډلې نن د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي دغه برید یې د خلافت یو سرتیری کړی دی. د ترکی چارواکي وایي په کلب باندې د برید کوونکي د لټون دپاره عملیات روان دي. د خالی پشپه ترسره شوي دې برید کې د بهر ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي وو او نږدې 70 نور ژوبل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې 15 بهر ملکیان چې پکې د اردن، لبنان، اسرائیل، سعودي عرب، عراق او کینیډا وګړي شامل وو. د اتوار پر ورځ د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي چارواکو سره د مشکوک بریدګر په اړه کوم کره معلومات نشته. د استنبول په خوندي علاقه کې د شپې په کلب هغه وخت برید وشو کله چې په دغه ځای کې نږدې 600 کسان موجود وو. چارواکو ویلي د برید وروستو چې خلک کله د برید د ځای نه د وتلو په هڅه کې وو، په دغه وخت کې بریدګر هم د خلکو سره وتلی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په یو بیان کې دغه برید ظالمانه عمل بللی دی. نوموړي ویلي چې ترکی به یو موټی وي او د طرح کرې دغه لوبه به سمېدو ته نه پرېږدي.
شام کې نړیوال سارنه کوونکي وای په جنگ ځپلو سیمو کې د شامی حکومت ځواکونو او یاغي ډلو ترمنځ په درېم ورځ هم جګړه روانه ده، خو تر څنګه په سلګونو شمیره کې عام خلک د دمشک نه بهر د برادا کلی نه محفوظ ځایونو ته د خطرې په حالت کې کړي کوي. سارنه کوونکي وای د شامی ځواکونو سره جګړه کې د القاعده سره تړاو لرونکي جهادیان هم موجود دي.
نیپال له چین سره د اړیکو د لاغښتلتیا په موخه په راتلونکي میاشت کې خپل لومړني ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. دغه پرمختګ د هندوستان لخوا په غور سره څارل کیږي چې ځان په سیمه کې د پیکینګ د رول د پراختیا یو سیال ګڼي. د نیپال پوځ وایي د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف د سرتیرو روزنه ده.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي هغه فرانسوي پوځیان چې د داعش په ضد د عراقي ځواکونو سره مرسته کوي د هڅو له وجې فرانسوي هیواد د ترهګر بریدونو څخه محفوظ کیږي. د عراق سرخار بغداد کې فرانسوي صدر د ترهګرۍ مخنیوي ادارې مرکز کې فرانسوي ځواکونو ته وویل دوی عراق کې د ترهګرو خلاف ګامونه پورته کوي او ګټه فرانس ته رسي. فرانسوا اولاند به د عراق صدر، وزیر اعظم او د پارلمان غړو سره هم ویني.
په بحرین کې د هغو لسو زندانیانو پسې د لټون هڅې روانې دي کوم چې د یوه وسلوال برید په ترڅ کې له زندان څخه تښتېدلی وه. لس واړه تښتېدلي بندیان د ترهګرۍ په تور نیول شوي وو چې اوبو تنو ته یې د عمر قید سزا هم ورکړل شوې وه. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي وو چې د ترهګرۍ ډلې 15 غړي چې په اتومات وسلو سنبال وو د جاو په نامه زندان باندې برید کړی. تر دې مهاله د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلی دی داسې بیلستیک میزایل یې د جوړېدو د حتمی مرحلې نه تیریږي چې د یو بر اعظم نه به پرې د بل بر اعظم سیمې په هدف کیدی شي. د نوي کال په موقع په قامی ټلویزیون ولستا د وینا وروسته د امریکا خارجه وزارت ویان اینا ریچی ایلن خبرګون کې ویلی دی د شمالي کوریا د بین البراعظمي میزایل راپارون کې غږ د نړۍ امن ته خطر زیات کړی دی.
د سومالیا پولیس وایي د پلازمینې مګادشو نړیوال هوایي ډګر د چیرمه یو ځان وژن کې په چاوړیدونکو توکو بار یو موټر چولای چې په ترڅ کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوی دی. ځان وژن کې هغه مهال ځان والو زو چې د پولیسو لخوا د تلاشۍ له یوې پوستې سره مخ شو. اسوسییټډ پریس خبر ورکوي چې د القاعده سره تړلې د الشباب ډلې د پیښې پړه منلې ده.
د افریقي د سب سهارا سیمې 800 کډوالو د اتوار په ورځ د سپین د یو خود مختار خار کیویشیا او د مراکش ترمنځ په ازغن تار ورختلې دي. د سپین او د مراکش د چارواکو وینا ده چې په دغه پیښه کې د سپین 15 او د مراکش 50 پولیس والا کډوالو سره په نخته کې سخت جوبل شوې دي. د بشري حقوقو ګوندونو مراکش ته د کډوالو په واپس لیږلو په سپین اعتراضونه هم کړی دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ ډیوې ته وګیاست او سم راځو د دې یو ساده خبرونه لوري راپور ته. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل، د پاکستان د سینیټ د بشري حقونو کمیټه د وزیر اعظم نواز شریف په حکومت غږ کړی چې د کوټې د وکیلانو وژل کېدو په اړه جوړ کړی شوی د قاضي فایز ایسار راپور دی عملي کړی. په دغه راپور کې ویل شوي و چې حکومت د توندلارو ډلو پر ضد قوي ګامونه نه دي اخیستي. بشپړ حال د پیرولای چاپ راپور کې.
د سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې شوی د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې د جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې جوړ کمیشن رپورټ ډیر مهم ګرځولې دی. خو د کمیټې غړو تور لګولې دي چې حکومت دغه رپورټ باندې ډوغوګ نه ګروي. په دې موخه د کمیټې مشر ویلي چې رپورټ کې د ترهګرۍ د مخنیوي پترس کې ورکړل شوی سپارښتنې ډېرې مهمې دي. خو د بده مرغه داسې اثر نه ښکاري چې حکومت دغه سفارشات عملي کولو کې سنجیده وي. حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې عدالتي کمیشن پر رپورٹ کے پاکستان کے دلا قانون تنظیموں پر ضد کاروائی نہ کول پسر پر حکومت باندھ پزے ٹکونه شوی دی. او سینیٹر بابر پر خبر پاکستان حکومت دغ غیر قانون گرزول شوی تندرا وڈل پر بل یو نم سر کارت نہ پر خودل خپل جمن پورا کول کے پات راغل دی. بل یو حکومت مخالف عوامی نشتل گن سر تعلق لرون کی د قائمه کمیټه زنانه غړ ستاره یاز وای چې دوی په یو خل حکومت باندې دغه کمیشن رپورٹ عملی کول ټینګار کړي دی. خو دوی نه غړي چې حکومت د کمیشن رپورٹ عملی کول ولو کې سنجیده دي.
نو په کمیټه کې خپل ورکو چې هغه کې کو حکومت سیریس نه دی نو دا به څنګه امپلیمنت کیږي؟ لکه دا داسې رپورت په فرست ټایم راغلی دی ټول خلک یې اپریشیټ کوي او په کار دی چې حکومت په مانوان په دې باندې عمل وکړي. هغه غواړي چې د هغه د دې ځای د عوامو له عمل ورکړي د هغه د ژوند د یو ښه لارې ته روان شي. نو پکا دی حکومت په دې باندې عمل وکړي خو ښکاریږي نه چې حکومت په عمل وکړي.
تیر کال د اگست په میاشت کې کوټه هسپتال کې شوې ترهګره حمله د ملکی تاریخ خونړو حملو کې یو بلل شي. او په دغه حمله کې د اویاو نه زیات وکیلان مړو او په لوی شمیره کې جوبل شوي وو. د پاکستان ستره محکمې دغه بد پیښې په لټون لپاره د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی وو. او دغه کمیشن په خپل رپورت کې کوټه هسپتال چودنې او ملکی امنیت په ځای کولو کې د ناکامۍ په سر حکومت او امنیتي ادارو باندې سخت ټکونه کړي دي. رپورٹ کے ویلی شوی دی چې حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې عملی کولو کې ناکام دی. او کمیشن د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار دی ولا قانون ګرځول شوی ډلې د مشر سره ملاقات باندې هم ناخوخي سرګند کړي ده. پاکستان کې په پارلماني او ولسی کچ د جسټس قاضي فایز عیسی کمیشن رپورٹ په دی وجه هم ډیر مهم بلل شي چې دا سې ډیر کم پلیدو کې راغلي دي چې یو کمیشن خپل رپورٹ د عام ولس لپاره جاری کړی وي. خو د پاکستان مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د کمیشن رپورٹ جاری کېدلو باندې تحفظات لري. او د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار په دغه رپورٹ کې په خپل وزارت او په خپل ذات باندې شوی ټکونو ته سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او دا بې ځایه بللی دي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
گران اردو کو تاسو وایس آف امریکہ ڈیو ریڈیو تا وگیے آونند د پاکستان د بشری حقوقو یو ویډلې د بلوچستان سرخار کوټه سفر کړی ریو الته د لادرک خلکو د مسلې ترڅنګ د امنیتی ځواکونو په اړه باندې د خلکو خبرې اوریدلې دي. خبریالانو سره ملاقاتونه کړي، سیاسي مدني ټولنو د غړو سره لیدلې دي او زیاتره خلکو ورته د پاک چین اقتصادي رهداري په اړه باندې ویلې دي چې مرکزی حکومت ورته په دې کې خپل حقونه نه ورکوي. د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور سوشي به وړاندې دغه تفصیل موږ سره شریک کړي.
بالکل، د بلکې د پاکستان د بشري حقوقو د پاکستان څخه کمیشن دی دغه بل د څه هغه راغلي دی دغه جنرال جنرال سپیکر ای رحمان او سره دی او دغه سره مرکزی کوارډینیټر هیڅ څه نه کوي هم له دې سره شامل دی. د بلوچستان کې له مختلف سیاسي پارټیانو سره له مدني ټولنې سره او له عام خلکو سره چې هغه لیدلي دي نو تېره ورځ د دین کرال د کوټ ښار د کلچي انقباض کلب د تاریخ کې له خبریالانو سره هم د دې سره خبرې وکړلې. د ای رحمان چې دی هغه دا وویل چې دلته صوبایي او کم مرکزی حکومت دا دواړه چې دلته چې د کلو خلکو تشویش دی خاص کر د سپیک په والا باندې د پاکستان او چین څخه اقتصادي راداري د دغه د خلک سیاسي تشویشونه چې هغه موجود دي هغه باندې خاص کر د بلین څخه د تشویش په څیر په دې شي هغه د تاسو یو بدل شي او دا ډول د خبرو مو خلاص د دې شي د برکسي خپل د ملي شي هغه تر لاسه کوي اداري چې هغه د مضبوط دي چې په ټول اختیارات لري هغه چې په یو څه کول کوي دي او پولیس چې هغه د رښتینې لیکن دا د باوجود چې د دې په څوبه کې چې دي د دې برکسي خلک چې هغه د برکسي د امنیت خوري ساتلو اداره نه لري او بیا چې دا غو ملي چې هغه راغورول کوي پر دې باندې سخت شي شو دي او دا ډول د خبرو هم کله چې د پاکستان چې دي خاص کر په ځوانانو خل د چې دي بیروزګاری ډېر زیات ده او ځانان خاص دا یي چې د کوم مودي کاروبار د ورکول کوي او د رشوت چې دي د رشوتونه هم ډېر وخت چیلنج د دې د لیستو کې خل او افسران ته یا حکومت له خل د پیسې لته ورته متراغت لري چې دي کوم لازمات چې ورکول شوی ورکول کېدله او خاص کر د ګوادر خل چې دي الته یې د نفسه د یو نفسي د ټول یو پر چې دي لاغه سره مخامخ دي نو یو څه چې دي پر دې باندې سخت تشویش ده له حکومت څخه غوښتنه کوي دا چې په خاص کر په سټیټ باندې چې دي داغه چې دي داغه کوم تشویش چې د خل د یا کوم د بلوچستان چې کمی نوري دغه دي چې هغه دا وی چې دلته چې دي د بیر خلق راځي آبادی دا او د دې آبادی چې هغه په اکلیت کې بدل شي کېږي او باندې دي له خپل سره لیدلی
ډیر مننه حمید سمسور
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاورا پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو رانه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونيري سره واوري
په پاکستان کې د هر اتوار په مخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 دیش منټه د پاسه 6 بجې
نوردونکو په پاکستان کې د پښتونخوا د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې چین ته د پرویز خټک وروستی سفر بې ګټې او بې پایلې وه او له دغه سفر څخه یې خیبر پښتونخوا ته هیڅ هم نه دی راوړی د وړاندې وویل که څه هم پرویز خټک وایي چې خیبر پښتونخوا ته یې اووه نوې پروژې له ځانه سره راوړي دي خو دغه ټولې پروژې بې ګټې او بې ارزښته دي سید عالم محسود په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په ټوله صوبه کې دي په دې اړه احتجاجونه وکړي مدثر شاه له بشپړ راپور سره
پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د راهدارۍ محاذ کنوینر ډاکټر سید عالم مسید د خپلو نورو یو شمیر ملګرو سره د اعلی وزیر پرویز خټک چین ته اوسنۍ دوره ناکامه وګرځوله او وی ویل اعلی وزیر مونږ او پوره قام سره د شو ژمنو خلاف عمل کړی دی او د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ لړکې چې صوبایي اسمبلۍ کم قراردادونه منظور کړي دي دا غي هم سرغړونه کړې ده او په دغه مهال ډاکټر سید عالم ډیوا راډیو ټي وی ته وایي وزیر اعلی چین کې هر څه بایل
منګ پخپل لار باندې ریلوی غواړو منګ پخپل لار باندې موټروی غواړو منګ په دې باندې د بجلی منسوبې غواړو د بجلی نظام غواړو دلته دېز غواړو نو زګه به کارخانه او صنعتونه ولګي ټریډ زون نه بجوړ شي د سو غټل د موټروی او بیللا د ریلوی او بیللا د پنجاب ټوله منسوبې قبول کړل چې کوم فیصله شوی دی مخکې ټوله منزور کړل
در را سوړل
وای چین کې د جاینټ کوآپریشن کمیټي غونډه کې وزیر اعلی ادعا کوي چې اوه سیزونه صوبې لپاره ګټلې دي خو ډاکټر سید عالم وای دی کې هیڅ حقیقت نشته ځکه چې د بادشاہ دیا میر ډیم د پاکستان پلاننګ کمیشن وړاندې نه منظور کړی دی چې پکې د ګلګت بلتستان برخه زیاته او زموږ د صوبې کمه ده بل د فایبر اپټکس خبره وزیر اعلی کوي خدا د وړاندې نه تر پینډۍ پورې غځېدلې دی د غرض د چترال او ګلګت سړک خکول د راهداري هډو برخه نه ده او زیاته د پیښور کراچۍ تر مینځه ریلوې لاین کې زموږ برخه صرف 15 اویا کیلومیټره ده او دا هم نه د واضحه چې د دې لګښت په څوک ورکوي او وای نورې نقطې هم داسې دي کمې چې وړاندې نه منظور شوي دي خو راهداري سره هیڅ تعلق نشته او د دې پوښتنې جواب کې چې اوس به د دې کم لای حمل وي نو ډاکټر سید عالم وای
اوس بدل ته درنم کوو دلته برتالونه به کوو دلته به جلوسونه به کوو چې څه زموږ په وس کې هغه به کوو د وزیر اعلی خلاف او نواز شریف درېمه ال پارټیز کانفرنس نه منو درېمه ال پارټیز کانفرنس منا دادا چې په دوړو کې خو پړ دې په کاغذونو کې پلیکلو کې پړ دې په درېمو کې وینځل غواړي کاریډور دفن کول غواړي خبره ته سپارل غواړي او نواز شریف آئینی قانوني تور باندې بچ کول غواړي ځکه چې تاریخ په پڼو کې باندې نواز شریف نه بچ کیږي
او د پټولو پښتنو او پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر سیاسي مذهبي ګوندونو باندې غږ وکړي راویښ شي او راهداري کې د خپلو حقونو لپاره په پر امن مبارزه لاس پوری کړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وی پیښور
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
یا 001-00-00-00-00 ګران اوردونکو په پاکستان کې د سپریم کورټ سوموټو ایکشن یا از خود نوټس اغستې دي د نیب په چارواکو باندې کم چې د احتساب لپاره مشهور دی او وی چې کم خلکو درغلې کړې دي اگر انسی خو نن د از خود نوټس په کیس کې او روانه په وخت باندې د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ ویل دي چې نن د نیب اداره احتساب یا کرپشن ختمی نه بلکې د کرپشن کې ککړو خلکو سہولتکار اداره جوړه شوې ده د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په تفصیل په دې رپورت کې راکوي
د احتساب ادارې لخوا پلی بارګین یا وړاندې نه د معاملې ختمولو خواص قبلولو په حق له سترې محکمې از خود نوټس اورنه نن شوې ده او د سترې محکمې یو قاضي شیخ عظمت سید ویل دی کچر یو ټیټ رتبه سرکاري تن د لګو روپو درغلې اوکړي نو ادارې اونیسی او کوم سرکاري افسران د عربونو روپو بډو رشوتونو کې ککړ دي هغه آزاد پریګ دي جسټس شیخ عظمت کامی احتساب ادارې وکیل نه تپوس کړی دی کچر دوی اداره بډو رشوتونو کې ککړ خلک پریګ دي نو باید چې بیا په خبرونو کې داسې اشتهار هم ورکړي چې خلک د کرپشن وکړي د پاکستان اټرنی جنرل هم عدالت ته ویل دي کامی احتساب اداره د پلی بارګین قانون غلط استعمال کوي په دې د ادارې وکیل ویل دي د دوی ادارې نه پارلیمان دا قانون جوړ کړی دی د دې په جواب یو بل قاضي امیر هانی مسلم ویل دي چې ټیک دا قانون پارلیمان جوړ کړی دی خو کامی احتساب اداره د دې غلط استعمال کوي او یو با اثره تن نه نیول د دې مثال دی عدالت اټرنی جنرل ته ویل دي چې د کامی احتساب قانون آرټیکل 25 په حق له مرکزی حکومت دریز د یو نه کې عدالت ته وړاندې کړی د کامی احتساب قانون دا آرټیکل د ادارې مشر ته اختیار ورکوي چې کولی شي یو تن د دوی ادارې د بډو رشوتونو په تور نیولې وي کچره هغه خپل پر رضا رقم واپس کړي نو اداره به پریږدي د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان کې سلاکار عادل ګلانی وایي دا قانون د احتساب ادارې مشر ته د پلی بارګین اختیار ورکوي خو د دې اجازه به د عدالت قاضي ورکوي عادل ګلانی هم دا خبره کړې ده احتساب ادارې لخوا بډو رشوتونو کې ککړ خلک پرې خدو له وجې دلته درغلې نور هم ذاتي شوې دي
نائب نے پاکستان میں پلی بارګین اور والڈ ریٹرن کر کے کرپشن کو جو ہے بڑھایا ہے
نیب کا سارا قبلہ جو ہے غلط ہے, نیب کا کام کرپشن روکنا تھا, ان کا اب کام ہو گیا ہے, پلی باگین کرو اور اس کے بعد چھوڑ جاؤ, پھر دوبارہ قصوں میں کر دیں.
دوی وی کامی احتساب ادارے کے پلی بارگین طریقے لوجہ درغلے نور ہمزادی شوی دی او دا طریقہ غلط ادا. بلخوا دا کامی احتساب ادارے ڈائریکٹر جنرل ظاہر شاہ دا قانون قائمہ کمیٹے طویل دی دا احتساب ادارے مشر سر پلی بارگین اختیار رشتا او سمر رقم با واپس کول وی دا دے اختیار ہم ادارے مشر سر دے او تر اوسا 2000 خلق کو پلی بارگین تر مخ رقم واپس کڑے دے. کامی احتساب ادارے باندے آ وقت نگوتے پورتہ کیدل پیل شوی دی کل بلوچستان دا خزانے سیکرٹر مشتاکر سائنی چې ور باندې د سلویخت عرب روپو کرپشن تور دی هغه لخوا 2 ارب واپس کولو خواسي قبول کړی وو. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ڈیوا ریڈیو, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, تاسو وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ته غوږی. بوزمو یو ځل بیا د بلوچستان سرخار کوټه ته چوتنه چې ڈیوا ریڈیو خبریال حامد سمسور رپورٹ راکوی د ایف سی په امنیتی ځواکونو په یو گاڑی باندې برید شوی, پکې شپږ عسکر ژوبل شوی. د ډیو ریډیو خبریال حامد سمسور نه په نور تفصیل ورو.
چارواکی وی دغه پیښه د کوټ ښار پر لویدیز بای پاس باندې د بروري په سیمه کې رامنځته سپله. د چاودنې پر ځای باندې د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې ما وویل چې پر کوم ځای باندې دغه چاودنه سوې ده, دا امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ډزو د روزنی د تمرین په توګه باندې د غزای کاروي. د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې ما وویل چې ناڅرګند وسلوالو چاودې دونکو مواد دالته یې شو, چې کله د ایف سی د تربیه کوونکو عسکرو ګاډۍ دالته راورسېدله نو زورور چاودنه وسوه.
اسمه ایف سی کې 6 جو ہے جوان جو زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے جو سارے کے سارے بی ایم سی میں شفٹ ہیں اور زیر علاج ہیں, ان میں 2 کی اطلاع ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں, کریٹیکل ہیں.
د پولیسو ڈپٹی انسپکٹر جنرل عبدالرزاق چیما وویل چې له چاودنې څخه شپږ کسان ټپیان سوي دي. دوی اوس د لومړۍ طبي مرستې لپاره هسپتال ته یووړل. د بم وژونکي ډلې له لوري وویل سو چې دا د ریموټ کنټرول بمې چاودنه وه. له 8 څخه بیا تر 10 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي مواد په دې کې کارول سوي وو. و بل لور ته هلته په نصیر آباد کې هم 2 د مځکنې ماین چاودنې وسوې چې له 7 تنه ټپیان سوي دي. د نصیر آباد ډیپټي کمشنر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وویل چې لومړۍ پیښه د 76 په سیمه کې رامنځته شوله, چې یو ټکټر پر مځکنې ماین باندې وختی چې له 7 زوروره چاودنه وسوه. په نتیجه کې 15 مزدوران کسان ټپیان سوي دي. د نصیر آباد ډیپټي کمشنر وویل چې دویمه پیښه هم په 76 کې رامنځته شوې ده. یو مسافر بس د سړک لغاړې د مځکنې ماین له چاودنې سره مخامخ شو چې له 3 کسان ټپیان سوي دي. د کوټې د پیښې مسؤلیت د لغوه سوي بلوڅ وسلوال سازمان بی ایل ای په سر واخیستی. د نصیر آباد د پیښو مسؤلیت لا تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. تیر کال هم پر پولیسو لیویزو او پر ایپسی باندې 8 بریدونه ترسره سوي وو, چې په ترس کې 153 عسکر وژل سوي وو. په سلګونو بیا ټپیانو په وژل سوو کې 111 پولیس, 110 ایپسی, 111 لیویز شامل وو. او دغه ډول 128 بمی چاودنې هم سوي وې. د زیاتره پیښو مسؤلیت بلوڅ لغوه سوو سازمانونو سره سره طالبانو, داعش او لشکري جنگوي په سر اخستی. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو ټلویزیون, کوټه.
ګران اوریدونکو, تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د ډیوا ریډیو دا خبرونه روانې دي, چرته زمو نیم ساعت خبري خبرونه کې به دا سره هم رپورټونه شروع کوو. دا چې په پاکستان کې د مارچ ته میاشتې نه سرشمیرنه کورشمیرنه شروع کیږي, دا د پښتنو لپاره یو ډیر زیات مهم وخت دی. او د پښتنو ملتوال مشران په پښتنو باندې غږ کړی دی, ویلي دي چې را دی دی کورشمیرنې او سرشمیرنې ته خصوصي پامو کې خپل کور هر قسمه تفصیلات په هغه کې ورکی چې د په بنیاد باندې د پښتنو شمیرنه هغه زیات شي. او دغه داوا هم ملت پال مشران کوي چې که پښتنو صحیح شمیر ولیکو نو دا به د پاکستان ټولو نه زیات لوی کام پښتون وګرځي. نو دغه شان نور رپورټونه هم پکې لرو. د دین وروسته به بازار پروګرام وي, هغه هم اوریدل مه هیروي د ډیو ریډیو سره اوسه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
گران اردوونکو نن د ګل ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې دویم نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن وخت دی، اتنیمې په کابل کې اتو، دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې لس نیمې بجې. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زیم نوشیروان کلندر
او زه مجاهد جوان.
غوښ شه د اهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د سنیټ د بشري حقوقو کمیټه د وزیر اعظم نواز شریف په حکومت غږ کړی چې د کوټې د وکیلانو وژل کېدو په اړه جوړ کړی شوی د قاضي فایز ایسا راپور دی عملي کړی. په دغه راپور کې ویل شوی و چې حکومت د توندلارو ډلو پر ضد قوي ګامونه نه دی اخیستي.
دا چې رپورٹ په فرست ټایم راغلی دی، ټول خلک یې اپریشیټ کوي او په کار دی چې حکومت په مانوال په دې باندې عمل وکړي.
او د پاکستان د بشري حقوقو یوې ډلې ته د کوټه سفر په وخت سیاسي ډلو مدني ټولنو خبريالان ویلي د پاکستان چین اقتصادي راهداري کې بلوچستان تخپل برخه نه دور کړی شوی. بلخوا پښتونخوا کې د مدني ټولنو راهداري محض صوبې په اعلی وزیر پرویز خټک تورونه لګولي. د بیجینګ غونډه کې د صوبې حقونه بیللي،
د موټروې وبللا، د ریلوې وبللا، د پنجاب ټولې منصوبې قبول کړلې، چې کوم فیصله شوې دي مخکې ټولې منزور کړلې، د راس وړل.
او داعش ډلې د ترکیې په یو نایټ کلب کې د نوي کال په ورځ د هغه برید پړه په غاړه اخیستې چې په ترڅ کې یې 9 تنه وژل شوي وو.
او اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د سنیټ د بشري حقوقو کمیټه د وزیر اعظم نواز شریف په حکومت غږ کړی چې د کوټې د وکیلانو وژل کېدو په اړه جوړ کړی شوی د قاضي فایز ایسا راپور دی عملي کړی. په دغه راپور کې ویل شوی و چې حکومت د توندلارو ډلو پر ضد قوي ګامونه نه دي اخیستي. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې حکومت ورته دا نه دي ښودلی چې د ترهګرو نوملړ څوک ساتي او د توندلارو ډلو پر ضد څه ډول ګامونه پورته شوي. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې حتی خپله وزیر د کورنیو چارو د وزارت لخوا د غیر قانوني ګرځول شویو ډلو لغړو سره ګوري.
د پاکستان د بشري حقوقو ډلې د بلوچستان سرخار کوټې سفر کړي او هلته د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو خبريالانو نه د پاکستان چین اقتصادي راهداري د درک خلکو په مسله امنیتي ادارو او ګوادر ترڅنګ د صوبې د بیروزګاری په اړه خلکو نه پوښتلي دي. اخوا بیا پیښور کې یو خبري کانفرنس ته د مدني ټولنو لخوا جوړ د راهداري محاذ مشرانو د پښتونخوا صوبې اعلی وزیر پرویز خټک د چین بیجینګ غونډه کې د ویلي دي د صوبې حقونه بیللي دي.
عراقی چارواکي وایي په بغداد کې د نننی ځان وژن کې برید په ترڅ کې لک تر لګه 13 کسان وژل شوي او کابو 15 نور ژوبل شوي دي. ځان وژن کې په چاولیدونکو توکو بار لاري موټر بخار کې یوې غڼې غونې تر سوالې او بیا 14 کړي. د پیښې ډیری قربانیان هغه کسان و چې د مزدوري لپاره په سړک ولاړ و. تر دې مهاله د پیښې بڑا چا بغاړه نه اخیستي.
او شام کې نړیوال سرانه کوونکی وای په جنگځپل سیمو کې د شامی حکومت ځواکونو او یاغي ډلو ترمنځ په دریم ورځ هم جګړه روانه ده. خو ترڅنګ په سلګونو شمیره کې عام خلک د دمشق نه بهر د برادا کلی نه محفوظ ځایونو ته د خطر په حالت کې کړي کوي.
داعش ډلې د ترکیې په یو نایټ کلب کې د نوي کال په ورځ د هغه برید پړه په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې 9 تنه وژل شوي وو. داعش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوی د خلافت یو سرتیری دغه خلق پر ډزو وژلی و. یاد برید یک شنبه سهار وختي د استانبول ښار پر رینا نومي نایټ کلب باندې وروسته له هغه پیل شو کله چې بریدګر لومړی د کلب مخې ته پولیس او یو ملکی وګړی و بجل.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند په د عراق سرخار بغداد کې هغه فرانسوي فوجیانو ته وینا کړې کوم چې د داعش په ضد باندې د عراقي ځواکونو سره مرسته کوي. فرانسوي صدر به د عراق صدر وزیر اعظم او پارلمان غړو سره هم ویني.
نیپال چین سره د اړیکو د لاغښتلتیا په موخه پر راتلونکو میاشتو کې خپل لومړنی ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. دغه پرمختګ د هندستان لخوا په غور سره څارل کیږي چې ځان په سیمه کې د پیکینګ د رول د پراختیا یو سیال ګڼي. د نیپال پوځ وایي چې د دغه ګډو پوځي تمرینونو هدف د سرتیرو روزنه ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلی دی داسې بیلستیک میزایل یې د جوړېدو حتمی مرحلې نه تیریږي چې د یو بر اعظم نه به پرې د بل بر اعظم سیمې په هدف کولی شي. امریکا په دغه خپل غبرګون کې ویلی دی چې دا راپارون کې دی او نړۍ امن ته خطرې جوړې دي شي.
په بحرین کې د هغو لسو زندانیانو پسې د لټون هڅې روانې دي کوم چې د یو وسلوال برید په ترڅ کې له زندان څخه تښتېدلي وه. لس واړه تښتېدلي بندیان د ترهګرۍ په تور نیول شوي وو چې اوبو تنو ته یې د عمر قید سزا هم ورکړل شوې وه. تر دې مهاله د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وخشوري نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل را سره شریکوي.
په کال 2015 کې د صدر اوباما سلاکارانو د نوکو پوندو زور لګاو چې افغانستان کې امن او محکمتیا راولي او د صدر اوباما دا ارمان پوره کړي چې د د صدارت د کورسینه د کوزیدون وړاندې وړاندې د اخیری امریکنې فوجي هم د افغانستان نه وباسي. خدا سی اونشول نند امریکی مشهور اخبار نیویارک ٹائمز دا افغانستان جنگ او دا صدر اوباما په موضوع یو تفصیلی مضمون لیکلی دی. دا مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې دا کال 2015 په اگست کې یو غونډه کې صدر اوباما او د هغه نږدې ملګری افغانستان کې د سور لسکالو پورې د جنگېدو د اربونو ډالرو د تاوان کېدو او د 2000 امریکایانو د قربانی کېدو باوجود په دې نتیجه ورسېدل چې دوی افغانستان کې د جمهوریت پراوستو او د افغانستان په خپلو خپو د ادرولو په مقصد کې پاتې راغلي دي. دې سره سره د په غونډه کې ناستو ملګرو ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پرتي حقیقي مسلې هم ښکاره کې او ورته ویل چې د افغانستان د ممکنه تور سباون له سببه امریکا افغانستان نه د وتو او دلته د تندرو خلکو د بیا راټوکېدو خطر په سر نشي اخیسته او هم د دې سوچ تر مخه صدر اوباما یو څو هفتې وروسته د سوزرو امریکانو فوجونو افغانستان کې تر نامعلومه مودې پورې د ساتلو اعلان وکړو. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2009 کې د نوبل د امن انعام د قبولولو په موقع صدر باراک اوباما ویلي وو چې کله کله جنگ هم ضروری کیږي. په کال 2002 کې د ایلونای ریاست نه د سینیټر په حیث د عراق د جنگ مخالفت کړی وو، خو د 11 ستمبر د پیښو له سببه د افغانستان جنگ په حقه ګرځولی وو. په کال 2008 کې د ډیموکراتیک پارټۍ د نامزد صدارتي امیدوار په حیث د عراق په نسبت د افغانستان جنگ خ جنگ بللی وو او اعلان کړی وو چې موږ لبا د افغانستان جنگ لازمن ګټل وی. خو نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې د خپل صدارت د ډومبي میاد اخیری ورځو کې ښاغلي اوباما د افغانستان په باب لدا سوچ خپل کو چې افغانستان کې د سر دوباره تعمیر د کارونو کولو په ځای دغه ملک نه د ترهګرو د لری ساتلو او د طالبانو د بیا واپس راتلو نه د افغانستان د بچ ساتلو پالیسي کافی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2012 کې صدر باراک اوباما افغان صدر حامد کرزی سره د اهم ملګرتیا د لوزنامې دستخط کولو کوشش وکړو. په دې لوزنامه کې په کال 2014 کې افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وتو وروسته افغانستان سره د امریکې د تعلقاتو د اصولو ټاکنه شوې وه چې پکې د امریکې افغانستان سره د اوږدمیا د ملګرتیا او د افغان اقتصاد او د ادارو د مضبوطولو اصول هم شامل وو. خو ډېر زر صدر اوباما اصولونه تیخته اختیار کا او افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو عملی ګړندې کو، ځکه چې د صدر کرزی په کول هم دور کې صدر اوباما سره د هغه تعلق خنه شو او هم دغه وجوا چې صدر اوباما سره د اهمي ملګرتیا د لوزنامې په نه دستخط کولو صدر اوباما د صدر کرزی د جانشین د اشرف غنی په تمه کې ناستو او په دې نتیجه ورسېدو چې افغانستان کې د یو صحیح ملګری بغیر امریکې له د اربونو ډالرو د تاوان کولو او د خپل فوجیانو د سرونو د قربانی کولو باوجود کامیابی ناممکنه ده. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې طالبانو سره سره افغانستان کې د دولت اسلامي پر راپورته کېدو صدر اوباما زرماته شو. په 13 ستمبر کې د پیاو مرکه کې اگر که د افغانستان کې د خپل پالیسۍ د ناکامه کېدو خبرې سره اتفاق اونکو، خو بلخوا تر دغه وخت پورې د افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 100,000 لسو زرو ته را کم کړی وو او هغه هم افغان فوجونو ته د تربیت دپاره ساتلی شوي دي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې افغانستان اوس د نوو جنگونو یو سانچا جوړه شوې ده. افغان جنگ نه د غیر محکمو مملکتونو یو لا علاج جنگ جوړ شوی دی. په دې قسم جنگونو کې به امریکا یو شریک ملک وي، خو د جنگ سرپنچ به بالکل نه وي.
د
رنو اردن کو عراقی چارواکی وای په بغداد کې د نننی ځانوجن کې بریټ پترټ کې لکتر لګه اتلس کسان وژل شوی او کابو 15 نور ژوبل شوی دی. اخوا داعش ډلې د ترکیې په یو نایټ کلب کې د نوی کال په ورځ د هغه بریټ پړه په غاړه اخیستی چې په ترټ کې 9 تنه وژل شوی و. سمینه احسان پرې نو حاضر کوي.
د ګل پورس دایش یا دولت اسلامي د استنبول د ترهګرۍ د پیښې ذمواري قبول کړې. د پیښې د نوي کال په شپه د استنبول په یو نایټ کلب کې شوې و چې کله یو یوازینی وسلوال په ډزو کې یو کم څلوېښتنان ووجل، دغه وسلوال وسه پورې د پولیسو نه پټ دی. دایش د دې ذمواري په خپل یو ټیلیګرام چینل قبول کړې. ترک چارواکو په دې لا هیڅ نه دی ویلي. دایش په خپل پیغام کې ویلي ترکی چې د صلیب محافظ دی د دغه محافظ پر ضد د خپل مقدسه عملیاتو په لړ کې د خلافت یو سپایي په یو مشهور نایټ کلب حمله وکړه. په دغه نایټ کلب کې عیسایانو د نوي کال خوشالیانې کولې. ترکی د نیټو یو غړی ملک دی او په شام کې د دایش د ختمولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د جوړ ائتلاف برخه هم دی. د ترکی حریت اخبار لیکي چارواکي غني چې حمله کوونکې د مشرقي ایشیا د ملکونو څوک تندې چې د داعش سره ملګری شوه. د سکیورټي کیمرو ناغسته شوې د حمله کوونکې تصویرونه د لټون او پیژنګلو د لپاره پولیس ځای په ځای خوره کړې دي. د ترکی په رینا نایټ کلب حمله د استنبول د لپاره یو بل سخت گزار دی چې د وړاندې نه د جولای د ناکامه فوزي بغاوت او استنبول او انقره په شمول نورو ښارونو کې د داعش او نورو تندرو لکه کورد یاغیانو د حملو نه ځپلې شوې. په نایټ کلب کې وجلې شوو کې د سعودي عرب، مراکش، لبنان، لیبیا، اسرائیل، هندوستان او د نورو ملکونو خلک هم شامل دي. د سعودي عرب اخبار الرياض وايي وجلې شوې 15 کسان د هغوی دي. د نوي کال په موقع په ټول یورپ کې د برلن د کرسمس مارکیټ حمله نه پس امنیتي ادارې په های الرټ وي. په دغه حمله کې هم 12 تنان وجلې شوې وو. د نوي کال نه څو ورځې وړاندې داعش یو آنلاین پیغام کې خبرداري ورکړې وو چې د نوي کال په دستورو او کلبونو باندې د حملو د پاره کسان تیار کړي دي.
ګران اوریدونکو، د پښتنو ملت پاله مشرانو په پښتنو باندې غږ کړی دی. د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې چې کوم عمل شروع کیږي باید نر او ښځې د هغې نه پاتې نشي. د دې په بنیاد باندې به پښتون کام بیا د پاکستان یو لوی کام جوړ شي او د هغې په بنیاد باندې به وسیلې هم تقسیمیږي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې اړه باندې یو رپورټ راکوي.
د شماریاتو د محکمې مشر آصف باجوا اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د قامی سرشمیرنې عمل به د هیواد په بیلابیلو برخو کې هم په یو وخت دوه پړاوونو کې ترسره کولی شي او د دې عمل په حفاظت او خشان سره سرته رسولو دپاره به د حکومت څخه 15,000 امنیتي عسكر غواړي. د نوموړي تر مخه د سرشمیرنې لومبې پړاو به په خیبر پختونخوا ایالت کې د مردان او پیښور څخه پیل کیږي. دغه رنګ پنجاب کې به د لومبي پړاو دغه عمل د فیصل آباد، ډیر غازی خان او سرګودې څخه شروع کیږي. بلوچستان ایالت کې به د سرشمیرنې په لومبي پړاو کې د کوټې، جوب، سیبي او د مکران ولسوالو اوسیدونکو شمیره لیکيږي او سند کې به د سرشمیرنې د لومبي پړاو عمل د کراچۍ او حیدرآباد څخه پیل کیږي او د پایتخت اسلام آباد آبادی به هم پړومبي پړاو کې شمارل کیږي. د شماریاتو د محکمې مشر زیاتوي د دویم پړاو د سرشمیرنې عمل کې به د قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان د ولقې لاندې د کشمیر ولسونه شمیرل کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د سرشمیرنې د عمل په داسې حال کې شروع کوي چې د ګردو قبایلي سیمو څخه د روان جنگ لکبله زیاتره خلک د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کډواله جون کوي او د شماریاتو محکمې د قبایلي وګړو خشان سره او په شفافه توګه د شمیرلو لپاره کوم پلان نه دی خودلی او د جنوبی وزیرستان څخه تعلق لرونکي د قامی اسمبلی غړي جمال الدین ډیو ریډیو سره د خبرو په موقع ویلي کچره مرکزی حکومت پر راتلونکو سرشمیرنه کې د قبایلو پشمیره کې مخلص وي او غواړي چې دغه عمل په قبایلي سیمو کې هم په شفافه توګه سرته ورسی. نو باید چې قبایل د هیواد په کوم سیمو کې پراته وي هم هلته دی ورته د شمیرنې نظام برابر کړي.
نو د حکومت لپاره پکار دي چې مشتا د اجازه توکي چې قبایل په کوم ځای شه پراته دي، کاپ کراچي، کا په کوټه وی کا په لاهور وی کا اسلام آباد وی کا چیرته وی نو آغا با حکم نه کنه مشت اجازهات وکی چې موږ دغه کسانو التا حکم نه ترتیب جوړ کو حکومت د موږ په ترتیب جوړ کی چې دغه کسانو مو دشمنی موږ دغه ځای نه وکو کا چیرته د مسله مثلا د موږ مو دشمنی د وزیرستان خلکو په وزیرستان شي کوي نو ما خیال سره په څوک شه به 10 کسانو مو دشمنی وشي دا نو کسان به پاتې شي
خکر دی وی چې د پاکستان حکومت قبایلی سیمو ته د بیکور خلکو د ستنېدو عمل د یخنې لقبل د مارچ د میاشتې پورې ودرولې دی ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږی یاست او اوس هم روغتیا پورې تړلی یو راپور د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین سر لنن څخه پیل شو په کمپاین کې بعد د 400,000 څخه وزیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي نور حال له کوټې څخه د امریکا غږ د ډیوی خبریال ایوب ترین
په کوټه ولسوالۍ کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر 15 ورځو پورې به روان وي په کمپاین کې به د 400,000 څخه وزیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي په دې ترڅ کې مې چې کله د کوټې و شمال لور ته وکلي عمر ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته د پولیو کارکوونکي و ماشومانو ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بوخت وو په دې اړه د کلی عمر د ایریا سپروایزر شهباز خان وینا و
بالکل نن زموږ د کمپاین اوله ورځ ده زموږ خو ټوټل ټارګټ نن 258 کشنیان دي انډر 5 ایئر کشنیان هغه پر هر سی دبلیو باندې تقسیم دي څلور ټیمان زموږ سره دي د هر ټیم غو مختلف کشنیان دي د چاغه 60 کشنیان دي چاغه 65 دي چاغه 70 دي او دغه نه کورون ټارګټ زموږ
د کلی عمر اوسیدونکو عبد الله خان راته وویل چې افغانانو کله هم د پولیو د څاڅکو څخه انکار نه دی کړی
موږ د پولیو ولادت ترازی موږ هر کله تاون سره کړی او تاون به سره کوو او داسې دا خو د انسانیت لپاره یو لویه نه جوړې ده انسانیت لپاره خطره ده نو موږ دا کوشش کوو چې د دې سره هر کله تعاون وکړو ګرد کشنیان موږ ورته راباسو دا خو غلط پیمیانې ډېرې دي چې دلته څه افغانیانو دا وسیږي دا به نه ورکوو دا دی نو موږ کوشش کوو چې دوی ورته راوباسو کشنیان او د دې دا غلط پیمیانې موږ لرې کړو
خود پولیو ضد ډیسټریکټ کمپاین سپورټ افسر خالد کاسی وینا وا چې څه ناڅه مشکلات و سمسته
لږ ډېر مشکلات خامہ خاصتا ولې چې لاست کمپاین چې تیر سو دا خطر اوس یو هفته نه درسې نو ان شاء الله زموږ ټول سټاف ان شاء الله موټیویټډ دی او ټرین دی کمیونټی له چور سي دا کم خدشات سي دی هغه ان شاء الله ور دور کو اور بیا غټ فائدہ چې دا زموږ د پروګرام غغه دا چې هر ترنګ ریپیټډ کمپاین سي دا لوکل خلک دی لوکل خلک د لوکل خلکو سره ډیر زرایا کوي
دلته د روغتیا د چارواکو وینا ده چې دا کال به بلوچستان صوبه د پولیو د ناروغۍ سره مخ لپاک کسي دا ځکه چې تیر کال په ټوله صوبه کې د پولیو د ناروغۍ څخه یوازې یو ماشوم مزور شوی وو ایوب ترین وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی کوټ
گران اردو کو تاسو واسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پاکستان د فوز مشر هغه تیر اونې ټلیفون کړو کابل ته د کابل مشرانو سره خبرې تری کړې دي د پاکستان فوز اوس دا داوه کوي چې کابل ورته بلنه ورکړې ده د کابل سفر خو سیړنکاران وایي چې څنګه وکی دي چې دغه بلنه ورکړې شوی هم د خو د کابل اندېښنې هغه شان په خپل ځای باندې تر څو پورې چاغې ته کر جواب نه ویل شوی د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند سیړنکارانو سره خبرې تری کړې رپورټ پی تیار کړې او ردو ته تاسو پام را ګرځو
سیړونکو وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ توجنی اړیکې د پاکستانی پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان مشرانو سره ټلیفوني خبرو وروسته سخی شوې دي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای په هند کې د کانفرنس په دوران د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی لخوا په پاکستان باندې سخت کونه شوې او دوانو هیوادونو ترمنځ په علاقه چا رابطه تر ډیر وخت راهسي ختمې شوې دي خو ولې اوس د نوې کال شروع کېدو سره سم پاکستان خو چې خپل گاونډیانو سره ښه تعلقات جوړ کړي
د سیاسي حکومت او کفجی حکومت ته دواړه دې طرف ته پام لري چې موږ په مشرقي سرحد باندې هم او په مغربي سرحد باندې هم د امن لار تلاش کو په نسبت د تاوتریخواري او دویمه طرف ته راځي چې د افغانستان امن تبا پدې کال کې امید دی چې دوام ملو شي او دغه دوام به اله ته ملاویږي چې د دواړو ملکونو یو بل سره تعلقات صحیح وي او دواړه په یو نظر باندې د مکشالی ته ګوري او یو بل سره تعاون او کوشش کوي.
د پاکستان خارجه پالیسی په خصوصي توګه افغانستان او هند سره تعلقاتو باندې د پوس کلک اغیز وی او سیاسي حکومتونه دغه کې ډیر کم واک اختیار لري. خود افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی وای د جنرال راحیل شریف راتلو سره سم هم دغه سی بیانونه او افغانستان سره تګ راتک پیل شوه خو بیا وروسته دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات په خرابېدو شو. دی وای اوس په کتل وی چې نوې پوزي سر لخر په کوششونو د اړیکی تر څومره حد پورې خکې دی
دا به دغه د نت پورې چې نت څنګه دی د پاکستاني چارواکو د افغاني چارواکو آیا دوی به سره تعاون کول غواړي څه امکانات شته او که نه؟ افغانستان چې څه غواړي هغه پاکستان کولی شي او که نه؟ پاکستان چې څه غواړي هغه افغانستان کولی شي یا کول غواړي او که نه؟ دا خبره دي. نو ما ته فلمن ژر خو بس ډېر پرمختګ نه کېږي ځکه چې ډېر زیات اختلافات دي. خو دا خبرې کول، دورې کول، کوشش کول دا هم یو پرمختګ دی.
افغانستان د ډېر وخت راهیسې تور لګی چې پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ کوي او پاکستان کې افغان طالبانو ته استوګنې، علاج او مالی مرستې ورکوي. خو پاکستان همیشه دغه سي تورونه ردی او وایي ضرب عضب عملیات او نېشنل اکشن پلان لاندې د ترهګرو پر ضد بې تفریقه کارروایانې کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
ګران اوریدونکو، په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د جنگ له وجې نه د معذور خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي د فلاحي ادارې مشر طاهر زاهدي سره د ډیوه رادیو خبریال داود جبارخیل او مرکه کړې ده او ترې پوښتنې دي چې څرنګه کار د دغه جنگ ځپلي معذور خلکو لپاره کوي. دغه مرکه تاسو په امره ګرځو.
زمان طاهر زاهدی د افغانستان د معیبینو شورا رئیس. زه لکه خپله هم معیب یم. زموږ په کور کې د کاتک اثر ټول معیبین دي. په 1922 کال کې د یو سخت بمباری لاندې لکه موږ د معیبیت صدمه موږ ته رسېدلې ده.
دره ته چې د کاتک اثر معیبین دي تاسو کور کې څوک څوک دي؟
دا لکه زموږ پلار د مور م ده، دوه خوینې، درې ورونه، دا ټول موږ معیبین یو او د دې ټولو نفقه او عشه به تاسو ټول زموږ په سر باندې دي.
خپل څه کار، څه روزګار؟
مخکې لکه زه په یو لیسه کې استاد وم، د معلم په سر ما کار کاو کنه. ما ته د 2000 روپۍ تنخواه دی کوم شي دی خو نه کول کله اوس تنخواه زما هغه دی کنه. هغه ختمه ده، لکه سکولونه ختم دي، لیسې ختم دي، کوم شي پریخي دي. اوس زه چې هم لکه ورکوټه دکانداري لرم، په هغه دکانداري کې کله بعض ټیم کې سم شو څه وشي نو هغه ته په کله په هغه نه په قوا هغه کولای شو کونیش نو بس لکه یو بل سړی حکومت کو کې د چا په امداد باندې زمونږ پروګرام چلی.
څوک نشته ستاسو د کور
سره؟ لکه ورونه ول زمونږ سره خو اوس لکه ورونه بیل دي مونږ.
لکه دا ته وړم ټول تاسو سره دی؟
ټول ما سره دی.
او هغه ورونه کله ناکله سره لاس امداد
کوي؟ خو ډیر کم، په کمه کچه باندې کوي. خو لکه مخکنه چې کوم پروګرام وو یا مخکې لکه زموږ پلار په کاروبار باندې سپورو کاروبار یې کاو کنه، هغه په دمه باندې وو، هغه ما کاو. خو ځای چې بشرګۍ هم نه کوي، خو معیوب ده. بل لکه دا دی چې د قدم لا پټې نور هم خراب شوي دي، حالات هم ډیر زیات مشکلات سره دي. دا لکه چې کله د روسانو د وتلو وخت وو، روسانو وتل د افغانستانه، نو تاسو پته چې هغوی لکه خپلې حملې ډېرې شدید او په ډېرې په تیزۍ سره کړې. نو بس مجاهدینو او روسانو سره برخورد و، په هغه برخورد کې بیا دا و چې لکه تیاری راکیټ وشته او د راکیټ په ذریعه سره موږ لکه ټول د معیبیت هغه ښکار شو.
راکیټ ولګېد او اته کسه چې وو معیبین سو ټول
لکه څه د نورو فامیلیانې مې کنه، لکه څه کسان پکې شهیدان شو. خو لکه موږ ټول خویندې ورونه پلار مور دا ټول لکه معیبین شو. پکې دوه خویندې، درې ورونه، یو پلار مور، یو مې وراره معیب.
په دغه دونه وخت کې تاسو سره سي د حکومت د خوانه چانه سي امداد مرسته شې سوي؟
لکه د مواسو د خوانه خو موږ سره شې شوي. خو البته د افغانستان د حکومت د خوانه صاحب هغه هم لکه د کتابچو پیسې دي، کله وشي او کله ونه شي.
نور څه نشته؟
نور څه نشته. نه
په دغه ګرانه ګرانۍ کې او په دغه حالاتو کې دا شپه ورځ ژوند څنګه تیریږي؟
نو مشکلات سره تیریږي. تاسو دا پته ده لکه چې مشکلات خو بیا هم لکه بس برداشت وي ځکه چې موږ خپلې سینې ورته سپر کړي دي.
بیا هم ګزاره کوي؟
ګزاره کوو بالکل.
امریکا غږ ډیوه راډیو سره خبرو کوله. ډیره زیاته مننه کور ودان.
تشکر، مهرباني ستاسو د احسان څخه ډیر مننه.
داود جبارخیل، وایس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، پیخوار.
او زه ته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی جان کیری ویلی دی چې د نیټو غړو ملکونو لا د شریک دفاع او د جمهوریت یووالي د اهمیت پخله لازمی دی. د پتیرو ورځو کې د نیټو وزارتي غونډې تخپل تقریر کې ویلی دی چې د امن پر ځای ساتلو د پاره بهترین لار طاقت او اتحاد دی، چې شاته مقصد او نیت سپین سپیزلې وي او نیټو هم د دې خوبو مالک اتحاد دی. دا اصول د نیټو د جوړېدو د لومبې ورځې نه د دې اتحاد بنیادی اصول دی. د دې سبب ډېر ښکارا او ساده دی. د دې اتحاد بانیانو د غیر محکمتیا او د سیاسي توندلاریتوب په نتیجه کې راپورته ویره او تباهي په خپلو سترګو لیدلې ده. دوی ته معلومه وه چې کرکه، نفرت، سیمه ییز غرضونه او سرتیزي چې کله اقتصادي مسلو او د قومیتونو سوچ سره ګډه وډه شي نو په ټولو قامونو او بریاعظمونو کې مهلک او زهرجن حالات خواري کی کم چې بیا ډېر زر د قابونه اوزي. خاغلی جان کیری زیاته کا عمدغه سبب دی چې د نیټو غړي بلکونه په دې رسیدلې دي چې د زغم، برداشت، جمهوریت، د قانون د بالادستۍ او د ښې حکمرانۍ په باب له صرف د خولې خبرې کافی نه دي، بلکې د نیټو اتحاد په غړو ملکونو دا درنه ذمواري راځي چې د آمریت، د انتها پسند قامیت، د قامی خود اختیارۍ د خلاف ورزو او بشري حقونو ته د پیښو خطرو خلاف راپورته شي. تر څو چې د امریکې تعلق دی نو د نیټو او د شریک دفاع په حق له د نیټو د منشور په پنځم شق د امریکې په سختۍ سره د ادریدو خبره د هر قسمه سیاست نه بالا ده. خاغری کیری زیاته کا چې په امریکا کې د سیاسي پارټو د تشخص نما سیوا د نیټو په مرسته کې هر پارټي د بلې نه وړاندې ده. د بلقان جنگ ام نیټو ختم کړی دی. د 11 ستمبر د واقعاتو وروستوی محکمتیا راوستې ده او په افغانستان کې او د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې بوج او مشکلات یو بل سره شریک پورته کړي دي. خاغلی جان کیری د خپل تقریر په اخر کې اوی تر سوچي دنیا سنگینو خطرو سره مخ وی، د نیټو مقصد او کردار به لازمی وي. د نیټو د طاقت بنیادی وسیله د ازادۍ، بشري حقوقو او د قانون د بالادستۍ په مقصدونو د ټینګ ودرېدو ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونه اوس سو شیبو کې خبری خبرونه به سر ترسي، خو چرته زم 15 منټه خبرونه به بیا هم لرو. اهم خبرونه دا غي لنډیز بدر سره شریکو. د دې ترڅنګ بیا چې دغه 15 منټه خبرونه ختم شینو بازار پروګرام به بازار پروګرام کې د اقتصاد په اړه باندې موضوعات او پاغه باندې په همل مان موږ تاسو په وړاندې راوړو. د ډیو ریډیو سره اوس د خبرونه لاروانه